السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتون کې پوښتو چې شوی بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسیدو اندېښمن کړي.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډیر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
په کونړ کې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړي.
څوک غریبي دا ټاله چلو سار روز نن کې غریبي وشي، شل دی روپۍ د ماښام پورې وکړو. هم بې وسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودیدو په اړه نوې څېړنه کړي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه تر وګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن دغه ښار په پریزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی، او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمنی آزاد کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي، او روسیې اندېښنه لري چې د افغانستان ناکراری به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې دې غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروستۍ څپرکې نه ده، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مختستري دنګونی لري. خلیل زاد د ټویټر وروسته لدی کړی چې توماس ویستي پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. د ځانګړي استازي لدندي د ځان د ګوشکې دوه یادونه کړي او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دي. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د دې تر مشه لاندې د 2003 د فبروري د 9 نیټې موافقه د طالبانو بیا واکمنۍ دوه لارې هوار کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو د شتمنۍ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پریس خبري آژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چال لاسی بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې لعملې دوه طالب ساتونکي ټپيان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وښ لخوانه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده. دو مجاهدین زخمیان دي، پلټن روان دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړی رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور وی پانی ای ایس پی این کرک ان فوټو وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکول شي چې دوی شبیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوه مسابقې د اکتوبر په 15مه او 19مه نوټه دي نیټو دي. راشد خان چې د دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي، تر اوسه پورې 333 لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږتر لږه څلور ویشتنه د مځکې د ښویېدو له کبله مړه شوي دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د ښویېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکي چارو مشر پردیب جین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړیدلې هم دي. د سوریه دولتي رسنۍ وايي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې جر لستنه وشل شو بیا او درې نور ژوبل دي. د سوریه د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي د سړک پر غاړه دوی شودل شوی بمونه پرون هغه محل وچاودیدل چې د سوریه پوزیان په بسونو کې لایو پلاتي ریدل. دولتي تلویزیون وايي چې چاودنی سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خواته روانو شوی دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره ورسره لدی کړي چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکې یو نوې بالستیک توغندۍ په بریالیتوب اسمویل دي. او د چین په پلازمینه پیکن کې په فبروري میاشت کې ترجمنوي اولمپیک لوب مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکی واکسین پیل شو. کومکی واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه تر 30 ډیر دي او لشتر لږه شپږ میاشتې چې مخکې د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنۍ اولمپیک لوب لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي، پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکو ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګیلا وروف چې د مسکو غونډې د پایل وینای کوله، دا خبرداري هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یوه نیمه بجه پیل شوه چې طالب چارواکو هم په کې څرګندونې کړي. تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر مهال دی یو ګواښ احتمال شته. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د ماسکاو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان به د دې غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خغلی لاوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوای غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګی لاوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوی مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنیفی وویل نړی دی پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپل هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم لاره حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي غوښتنه هم وکړه او ډاډ ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پیښ نشي. خو تازه د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادمی اوسې شنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په ښه کېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د اجماع غوښتنه کړې. خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپل تګلاره پر مخ وړي.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې، په دې کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف او د غراس د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغه ویناو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکي فاروق فردا لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا، ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب، ستړي مشي راځي د دې پیل کو چې د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان په رسمیت پیژنې. څه فکر کوي د طالبانو دغه هیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډیر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. که دوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګه د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دی چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابره کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د په رسمیت پیژندلو په حق له عملی او عینی زمینی او زیرمی وخی.
بله، او فردا سه بیا ډول روسیا بلا بیل سرګندونی کوي، یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري، بل ورته پروند بهرنی چارو وزیر ویلی چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلا بیل دریزونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې؟
اساسی قضیه دا ده چې د کرملین نه نیولې تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را سرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیا غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اوله فارمات اولین فارمات کې یعنی په 2013 کال کې د خارجانو د وتلو مسأله او د طالبانو نه پښتیبانی کوله، همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیا نشروي په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نسی په روسیا کې ممنوع دخول، په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزراء راغوښته ده ورسره کینی جلسه کوي بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیا غواړي د افغانستان په حق له فقط یو کارو کې چې طالبانو ته دا زمينه مساعده کړي دغه تیر ژمنو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام را وګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمينه مساعده کړي. هغه هم نور دلایل لري کبه اساس پښتنې مطرح شوی.
هغه فردا صاحب دا چې لویدیس تر اوسه مثلا طالبان د سیو غونډې ته نه دی غوښتي کې سهم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر کومبل چارواکي دوه کله طالبانو سره کتلی وو کلوې د سیو دونه طالبانو ته شا کوي دوی پر رسمیت نه پیژني د سیمې هیوادونه د سیمې قدرتونه روسیا او بیا وروسته چین څومره کولای سي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام سي
غرب خو ګوري د امریکا نپسته چاغه د افغانستان په حق لس تصمیم نیسی غربه هماغه تعقیب کیله ک په دې شلو کلونو کې هم دا مسله امدا سوا ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کی په دې اړه کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې کسه هم د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژندل ول د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د بمانیت سره مخامخ شو ممکن اوس ورته دا زمينه برابر شي هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د ګوادر په بندر کې تقریبا $1.5 بلیون مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه
یعنی له اقتصادي اړخه خطر کې ده طالبانو ته روسیا او چین
دا ډیره خطر کې ده ک طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د ګوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لارې پیدا کړي د دې لارې کلی د افغانستان په لاس کې ده بل افغانستان نه چین نشي کولای چې د اروپای هیوادونو ته ورسیږي په داسې حال کې چې 50 کاله د ګوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی ک طالبان په دې خبره کې لږ دقت وکړي دوی کولای شي چې له دې لارې نه د خپل د ټیکټ پلی له عمل هم او د کار د پیدا کېدل له عمل هم د افغانستان خلکو ته خدمت
وکړي مننه فردا صاحب طالبان ته نور څه کول په کار دی تاسو وایي چې د روسي بنسټ یا د روسي فرمات ورته ډیر ښه یو وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان روپی جنې یا په رسمیت یو پیژنې نړیوال امانن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفی د وینا متن چې موږ ولوسته د افغان خځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلی سره لدی چې نړۍ منتظره ده چې ویني چې طالبان د خځو د حقونو په برخه کې څه کوي لا هم څه باندې یو میاشت وسول چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې خونځي باندې
خاله یو طرف خو ټول هم هم دغه سند زکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسو خبر یاستي چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او انجونی مکتب تزی دا خبره ما تحقیق کړه دا رښتیا هم دغه څه ده ولی طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسي سره په تضاد کې ویني دا خبره به ورور له طالبانو سره ممکن د مذاکرات په لړۍ کې یو یو نتیجې ته ورسیږي ولی د سیمې هیوادونه غیر لدی خبرې نه هم هغوی خپل درد جاړي او لدی عمله اندېښمن دي چې له یو طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانه شي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خبره شوه چې د سکال د ترپایا پورې ممکن 1500 کسان دغه افغانستان نه ووزي او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا ته
ډیره مننه سلامت او سي ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا او چې لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په افغانستان کې د جمی پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې لمخکې نه بي وزلي او بیکاری زپلې دي اندېښمن دي او دوی وایي چې جمی ته هیڅ ډول ترتیبات نشینی ولې دوی وایي خای چې د کمزوري اقتصاد له عمله په ژمي کې له سخت ستونزو سره مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستې جاری وساتي د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړي تفصیل په دې راپور کې اورو
جمه را روان دي د لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپې را سره نشي چې په وایلو
د ختیځ نورستان او سیدون کې سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پرون کې سماوار لري وایي کاروباري په ټپه درېدل او دا چې سخت جمه په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلونکو ته سخت اندېښمن دي دی وایي نه د جمی لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي وای خی لویان د یخنۍ او لګي پوړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم خو مخکې به خو کاروبار مې خو گزاره به کول. اوس وخت کې کاروبار په یخي پټه باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي هم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوی دی. ډیر زیات جمع را روان دی، لرګي ګران دی ډیر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشه چې په وایلو واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکو خایې له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکو مریم
له اسلامی امارت غواړو چې مقتد کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره يم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي، سخت جمعي را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال ما 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستې وکړي او پراتونکو ژمی کې د لوګې لامل د احتمالي انساني ناورین درامنځ کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستيالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبري هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د ژمی لر ارشد وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي رډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړي دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او ان شاء الله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای د غشان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل ډول مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکار شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دی.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بیوزلی زیاته شوې ده. دغلته د بی سرپرست او بی واسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختي. دغه ماشومان ازادي رادیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپل زده کړو ته موقع پیدا کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تنقیم لا په تور رنګ سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګ شلېدلې پلاستیکی چپړې په پخودي چې هغه هم څو ځای پیوند شي. لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجي او د غوړې لس کیلوي ټاپکا یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شګل او اسمار ولسوالۍ د موټر واډي توړي. دلاور په کوچني او کمزور هډوکو د غدرون بار د غټان په سیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچني مخي خلو لاری جوړی کړی دی. خوشنیه دلاور وای پلاری دو کال وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د د پر غاړه ده.
بازار کې ټرالې چلو مم څوک غریبي دا ټرالې چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی روپۍ ما خامه پوری وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیز کورنۍ ته دیوی مړی ډوډۍ پیدا کول پسی سهار وختي لکور راوځي او ماخام نا وخته کله تشلا سونه او کله هم یو څو افغاني سره کور تستنیږي. بلکې د هغه په سیر په لزګونه ماشومان د اسدآباد خار کې لاسی کراچیو کې د پردیو درانه پیټی چلوي او یا هم نور مزدوري کوي. دولس کلن فهم چې پلاری لڅو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک د ګټي وټي نشته. غریبۍ او بیوسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې ده.
بازار کې ټرالې چلوم دولس کال عمر مې د ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه. بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته خسار راوځي ما خام پورې یا دې چلو خپل پیټو په هغه زمونږ کې شی مې کې کور کې نه څوک نشي کو سر فستیو کې هیڅ شی مشته مونږ ته په غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدوري لامل ستړي ستومان دي خو خوځي ته تګ او درس ویلې د ژوند استرهیل ده. په خبرې کې حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستې وکړي او د دوی لوګو د نفقې پیدا کولو پیټي لري شي نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنگونو ډیر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بے سرپرست کړی دی. د دوی په وینا چې غواړي د ماشومان ته د درس ویلو زمينه برابر شي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو په سخت دي لکه کاغذونه راټولول بل داسې چې دغه د ژوندۍ سره نه هاي چې د وخت دغه داسې و کی څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغه کولای شي دغه ماشومان په حق لا دغه د والدینو سره مرستي و کی دغه ماشومان ژوند وژغوري دغه ماشومان ته تعلیم لحاظ ساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بي سرپرست او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو په دویم نیمای کې بشري حقوقونه او ژوند په شبو کې 19 پروګرامونه درته لرو. هله د چر سره یو وری د ملګرو ملتونو سازمان د زمکه د تودوخې په اړه یو تحقیق خبر کړی دی. دا څرنه ښیي چې په نړۍ کې د تیل او غاز او د ډبرو سکرو د مصرف کچا کم نه شي تر اتلونکو شلو کلونو بعد زمکه د تودوخې کچا له 1.5 درجه څخه هم لوړ شي. تفصیل د مجیب حبیب زی پراپور کې
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، غاز او د تیلو د مصرف کچه نیمایي تر کم شي سو د ځمکې د تودوخې مخنیوي وشي. دا مطالعه څرګندوي چې په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې نړی هیوادونه باید په هڅه کې وي سو د تیلو سکرو او د غاز د مصرف په کمولو سره ځمکه ته متوجه غواخ کم کړي. یو وزیر لس ورځې د مخه د سکاتلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP شپږویش غونډه وشو چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجه د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامه یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي خو برعکس بیا په راتلونکو شلو کلونو کې به د غاز د مصرف کچه په بیساری ډول زیات شي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ ک د ګلخانایي غازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونه شي د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګراد ل 1.5 درجه څخه لوړ شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمه بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوی اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤل حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځانګړې استازي زلمی خلیل زاد وای امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه خو دا ورستۍ څپر کې نه ده بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخته ستري ننګونې لري. د امریکا د خزانه وزارت وای پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویسټ انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو ور جام ګټون کې به سپینر یا ورو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاری کېدو وروسته لشتر لژد څلر وشتنه د مځکې د شوېدو له کبله مړ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنۍ سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په پاڼه کې منتلي شئ azadiradio.com آدرس ته. یو خبر دا و چې افغانستان او ویسټ انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپل تمريني لوب کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په مخامنې خبری مجله کې خبرو. خو اوس یو بل راپور راخلو. هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سکه لګه کوي د دوی د زمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړي. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي زمکه د زینو زورواکو لوري غصب شوه او غواړي هلته پرې جماعت جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټول غصب شوی زمکه له غاصبینو راګرځوي او خپل اصلي خاوندانو ته اسپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سکه لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو لوري رسنۍ ته پیواستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې لبادا مرغز موږ تقریبا لاس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولار کې موقعیت لري او موږ شرعي قباله هم په لاس لرو د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوی او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ شي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف شي، یعنی بخشش شي. د سکه لګه کوي یو استاذ نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړه ده، یو وخت ځمکه یم سلوسه جوړه ده، ځمکه ده دا دواړه ځمکه یو ځای وي چرایي محبس کې. دا بیا د شاروالۍ لخوانه بلند منزلو ساحه پاتې ده، نور نمرات توزیع شوي دي. مساجد د هر بلاک ځانته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سوه دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده، قبالي مسله شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوی ځمکه د بیرته ور وګرځوي. د کابل خاروالۍ د رسنۍ برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لګه کوي د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې، خو د هندوانو او سکانو استازي ادا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند نه او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې خو چای غږ نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب سویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته د